السلام علیکم سات په افغانستان کې د ماپښین پورې 2 بجې سولې تاسې زموږ شخ لازادي رادیو څخه وري د ازادي رادیو څخه مو 200 پر لپسې د موسیقي خبرونه واردل دا غدي یو بل خبرونه پیل سولې چې نیم ساعت خبری مسایلو ته ځنګړې سوې ده د خبرونه په دوه منی مای کې د یو ساعت لپاره د روغتي خبرونه هم لیاده مباسي د دې پروګرام په خبری برخه کې سعودي عربستان ته د افغان حکومت د اجرایي ریاست د سفر په اړه معلومات ترکو چې ټاکل شوی ده سبا تر سره سي د غرض د افغانستان او نړۍ څخه پر بیلابیلو مسایلو باندې راپورونه او خبرونه هم لرو په خبری برخه کې اوري چې روسیه د امریکا پر متحد ایالاتونو د هغه څه په خاطر چې د سایبری حمله د اداو پر سر بې ساري ګواښونه بلل سوی انتقاد وکړ د غرض اوري چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کيري نن لندن ته ځي چې د سوریې د کورونی جګړې په اړه د واشنگټن له اروپای متحدینو سره خبر وکړي روانه خبرونه زه قسیم سولمل د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم خو تر هر څه مخکې به محمد حدیث پر دې ستور ورکو چې د افغانستان مهم خبرونه راټول کړي
السلام علیکم د خبرنو سرټکی د افغان حکومت اجرایي رئیس به سبا په یو رسمي درې ورځنی سفر سعودي عربستان ته ولاړ شي د فاریاب والی سید انور سادات وای د غورماچ ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړې ده او په بلخ کې د ماین چاودنې په یو پیښه کې یو ملکی وګړی وژل شو او څلور نور ټپیان شول د هم بشپړ خبرونه د افغان حکومت اجرایي رئیس با سبا په یو رسمي درې ورځنی سفر سعودي عربستان ته ولاړ شي د اجرایي رئیس د وین مرستیال امید میسم نن ازادي راډیو ته ویل چې له ښاغلي عبدالله سره به د یو شمیر وزیرانو سربیره یو ویشت ملي سوداګر هم په دغه سفر کې مل وي امید میسم سعودي عربستان ته د اجرایي رئیس د سفر د هدف په اړه وویل
قرار است که روی توافقنامه کار برای افغانها سرمایه گذاری در موضوع
پا پام کرده چه اجرای رئیس پا در سفر کی حالت د افغان کارگرانو د توافق د انرژی پا برخه کی د پانگوانی د سولی او تحصیلی برسونو پا برخه کی بحثونه وکړي
ټاکل شوی اجرایي رئیس د سعودي عربستان له سفر وروسته پاکستان ته هم سفر وکړي خو د اجرایي رئیس د وین مرسیال دغه سفر په اړه د زیاتو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه د فاریاب والی سید انور سادات وای د غورماچ ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړې ده خغلی سادات له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې یاد ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو مخالفینو له حضور څخه تصفیه شوې ده نو موړی وای د دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې 150 طالبان وژل شوي او په ورته وخت کې د جنرال دوستم د خاص ګارد شپږ تنه هم وژل شوي دي د مسولینو د معلوماتو له مخې دا مهال په غورماچ ولسوالۍ کې کور په کور پلټنې روانې دي وړاندې د فاریاب د ولایت شورا یو شمېر استازو له رسنیو سره په خبرو کې د غورماچ ولسوالۍ د سقوط خبره تایید کړې وه په بلخ کې د ماین چاودنې په یو پیخه کې یو ملکی وګړی ووژل شو او څلور نور ټپیان شول د بلخ د والی وان منیر فرهاد ازادي رادیو ته ویل چې د ماین دغه چاودنه نن غرمه مهال د بلخ په دروازه کې شوې ده نوموړی وایي د ریموټ کنټرول دغه ماین چې له لرې واټنه اداره کېده هغه مهال وچاودې چې د پولیسو یو رینجر موټر له سیمې څخه د تیرېدو په حال کې وو عیني شاهدان به وایي چې په یاده پیخه کې یو پولیس او وو تنه ملکی وګړي ټپیان شوي دي د بلخ په حوزوي روغتون کې موظف ډاکټر شاکر احسان دا منلی چې یو ټپي د عملیاتو پر مهال ساور کړی ده او روسي خبر د افغانستان د ژغورنې په نوم ملي خوځښت په ولایتونو کې د نامنیو پراختیا د امنیتي ځواکونو د بې کفایتۍ لامل ګڼي د خوځښت غړی آصف بکتاش
شورای عالی انسجام حرکت ملی نجات افغانستان
د افغانستان د شورای ملی خوځښ د انسجام عالی شورا د حکومت لړپړو چارواکو غوښتنه کوي چې حق او امنیتی کسانو چې په ولایتونو کې خپل دندې په سمتوګه سرته ندی رسولي تر جدي پلاتونو لاندې ونیسي
د افغانستان دفاع وزارت وایي د دولت وزیري بیا وایي که هر امنیتی مسول په خپل دند کې نغړی وکړي د کشفي اورګانونو لخوا به پنهخه او د قانون منګلو تبا وسپارل شي بهرني خبرونه نوریاس نوري چمتو کړی دي
روسیه د امریکا پر متحده ایالاتونو د هغه څه په خاطر چې د سایبری حملو د اداو پر سر بې ساري ګواښونه بلل شوی انتقاد وکړ موسکو دغه انتقاد وروسته له هغې کوي چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن له ان بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې چې د جمعې په ورځ خپره شو وویل متحده ایالات به د دې هیواد د ولسمشرۍ پر انتخاباتو د روسیې د نفوذ د هڅو په وړاندې چې د ایمیلونو د حق کولو له لارې کوي ځواب ووایي او دغه پیغام د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ورکوي
We have the capacity to do it.
موږ دا پیغام ورکو، موږ ولتی لرو چې دا کار وکړو او دا پیغام به واستول شي. دای په پوشي او وخت به هم موږ هغه شرایط ته په پام سره ټاکو چې دې کار اغیز ډیر زیات وي. د روسي ریا نووس د خبري اژانس د کرملن د ویاند متری پیسکوف له قوله خبر ورکړ چې ویلي د موسکو ته او زموږ د دولت مشر تابته دغه ګواښونه بي ساري ځکه دي چې هغه د امریکا د مرستیال ولس مشر په ساته مطرح شوي. پیسکوف دغه راز وویل چې دغه تهاجم او هغه کرښې ته په پام سره چې نه اټکل کیږي، موږ باید د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره اقدامات وکړو چې د خطرونو مخه ونیسو. د یو بل خبر له مخې د امریکا حکومت د موسکو پر خلاف احتمالي سایبري حملو ته تیاری نیسي. د متحدو ایالتونو استخباراتي مامورینو ان بی سی نیوز ته وویل چې دا بریدونه د متحدو ایالتونو په انتخاباتو کې د لاسوهنې د هڅې د ادعا په اړه د روسیې د بریدونو په ځواب کې کیږي. د امریکایي خبري رسنۍ د امریکا د استخباراتي مامورینو چې نمونه یې نه دي یاد شوي له قوله وویل د امریکا مرکزي استخباراتي اداره یا سی آی ای د موسکو خلاف د سایبري حملو لپاره ولسمشر بارک اوباما ته څو انتخابونه چمتو کوي. دغه سرچینو د CIA لوري د چمتو کیدونکو اقداماتو تفصیل څرګند نکړ، خو ویل چې د ادارې هدفونه ټاکلي او د عملیاتو لپاره پر نورو تیاریو کار کوي. د امریکا متحده ایالاتونو روسیا تورنه کړې چې د ډیموکرات ګوند د مهمو مشرانو د ایمیلونو په افشا کولو د امریکا د نومبر د اتمې نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتو جمهوری غوښتون کې کاندید ډونالد ترامپ بیا خپل ډیموکرات سیال هیلری کلینتن د مخدره موادو آزمښت راوبلل او دا یې وکړه چې د دوی په وروستۍ تلویزیونی مناظره کې هغې مخدره مواد استعمال کړي وو. ترامپ دغه راز رسنۍ په فساد تورنې کړې چې د ده په وینا د جنسي ناسمو چلندونو په اړه د راپورونو په خپرولو سره د نومبر د اتمې د انتخاباتو لپاره د کلینتن په ګټه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. اویا کلن ترامپ چې د نیو هیمپشر په پورټسموت کې یوې غونډې ته وینا کوله وویل د وروستۍ مناظرې په پیل کې کلینتن ډېره سرشاره وه. هغه زیاته کړه، زما په نظر دا ځل د مناظرې مخکې باید موک د مخدره موادو آزمښت ترسره کړو. ترامپ دغه راز ادعا وکړه چې رسنۍ او نړیواله مشخصه ډله د ده پر ضد دي. ټاکل شوی چې په څو ورځو کې د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ وروستۍ تلویزیوني مناظره ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن لندن ته ځي چې د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه د واشنگټن له اروپایي متحدینو سره خبرې وکړي. کیری به د سویس له خبرو وروسته چې د دغه 15 کلن کړکیچ د بیلابیلو لورو ملاتړو هیوادونو پکې ګډون کړی و، خپلو بریتانوي، فرانسوي او جرمني سیالانو ته د دغو خبرو په اړه معلومات ورکړي. د اکتوبر په 15 د سویس په لوزان کې کیری د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او د سعودي عربستان، قطر، ایران، عراق، اردن، مصر او ترکیې له لوړ پوړو ډیپلوماتانو سره وکتل. په دغو خبرو کې چې د امریکا او روسیې د تیرې میاشتې له مات شوي اوربند وروسته ترسره کیږي، د شخړو د پای ته رسېدو لپاره د مشخصو اقداماتو په اړه کومه موافقه ترلاسه نه شوه. کیری چې دغه غونډه د نظرونو د تبادلې یوه ګټوره غونډه وبلله، ویل چې د اوربند د بیرته ټینګېدو لپاره پر نویو طرحو خبرې وشوې. لاوروف وویل د دغې جګړې د پای ته رسېدو لپاره پر سیاسي پروسې چې هر څومره ژر چې کیدای شي پیل شي ټینګار وکړ. او نن په مونتنیګرو کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. داسې انګیرل کیږي چې دغه انتخابات به د دې هیواد چې روسیا او که لویدیز ملاتړې پاتې کیږي سرنوشت وټاکي. د مونتنیګرو سوسیال ډیموکرات ګوند چې له اوږدې مودې راهیسې واکمندۍ له روس پلوه او سربیا پلوه اپوزیسیون ګوندونو سره چې له ناتو او اروپایي ټولنې سره د دې هیواد یو ځای کیدو د هڅو په کلکه مخالف دي، مخامخ دی. د دې هیواد لویدیز پلاوی صدراعظم میلو دوکانویچ له څه باندې 15 کاله یې له 15 کالو راهیسې د بالکان په دې هیواد کې د ولسمشرۍ او صدراعظمي دندې مخته وړي په قدرت کې د پاتې کیدو له تر ټولو سختو چلنجونو سره مخامخ دی. دوکانویچ له انتخاباتو مخکې د جمعې په ورځ په یوه غونډه کې وویل چې په دې ټول پوه دي چې په دغو انتخاباتو کې به په دې اړه چې مونتینیګرو د اروپایي ټولنې او ناتو غړي شي او که د روسیې مستعمره د دې هیواد سرنوشت وټاکل شي. د مونتینیګرو 15,000 مستحق رایه ورکوونکي به د دې هیواد د 1/10 ولسي جرګې لپاره ټولو 24 ګوندونو ته رایه ورکوي. وروستۍ نظر شمیرنې ښیي چې د دوکانویچ واکمن ګوند به د دې جرګې اکثریت څوکۍ وګټي. دا و د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه مل آزادۍ رادیو واردل که غواړي د افغانستان او نړۍ له حالاتو تر ټولو مخکې ځانونه خبر کړي نو د آزادۍ رادیو په ویبپاڼه کې د افغانستان او نړۍ تازه او وروستي خبرونه موندلی سي. ادرس یې د آزادۍ رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې لکه څنګه چې مو په کورنۍ خبرونو کې واوریدل، ټاکل سوی د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سبا سعودي عربستان ته سفر وکړي. د دې سفر د هدف په اړه د اجرایي ریاست یو ویاند وایي:
قرار است که روی توافقنامه کار برای افغانها سرمایه گذاری در مورد انرژی در خصوص صلح، تعلیم، تربیت، دوستیهای تشکیلی.
تفصیل په همدې خبرونه کې. دغه راز هڅه کو په روان خبرونه کې په فاریاب کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د روانو پوځي عملیاتو حال درکړو. په خبرونه کې دغه راز د کندوز ښار دغه اوسیدونکو له حاله مهم خبرو چې فصله لس ورځو جګړو له اقتصادي ستونزو شکایت لري.
خلکو ته کومکونه ورکول کې خو موږ دغه امکانات نه و چې موږ دغه ځای نه وځو. موږ ځان په مرګ حساب کوم. دغلته پراتو خلک نه د سوخت شی لري، نه د خوراک شی لري.
که وخت نور مسائل هم څېړو، د خبرونې دوهمه نیمه کې د روغتیا پروګرام هم له یاده مباسئ. ساعت په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې او څه باندې یولس دقیقې. تاسې د ازادي راډیو خپرونې اورئ چې د اف ام په 3.5 څپه په ټولو ښارونو کې اوریدل کېدای سي او په منځنۍ 1289 څپو یې په ټول ولایتونو کې په صافه واضح توګه اوریدلی سي. اوس هم راځو د خپرونې لومړی مطلب ته. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي ټاکل سوی عبدالله عبدالله سبا د یوه افغان پلاوي په مشرۍ سعودي عربستان ته سفر وکړي. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی د عربستان له چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو دواړخیزو مسایلو باندې خبرې وکړي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ سعودي عربستان ته د افغان پلاوي په سفر کې به له سعودي چارواکو سره د سولې، د افغان کارګرانو د ستونزو او یو شمېر نورو مهمو مسایلو په اړه بحث او خبرې وسي. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند امید میسم د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل سوی چې عبدالله عبدالله د یو لوړ پوړي افغان پلاوي په مشرۍ چې د کابینې یو شمېر وزیران او یو شمېر افغان سوداګر پکې شامل دي د دوشنبې په په یو رسمي درې ورځنی سفر سعودي عربستان ته ولاړ سي.
قرار است که روی توافقنامه کار برای افغانها
ټاکل سوی افغان کارګرانو ته د کار د ورکړې په توافق لیک د انرژي په برخه کې د پانګې اچونې، سولې، ښوونې او روزنې، تحصیلي بورسونو، د افغاني کارګرانو د ستونزو د حل په اړه توافق چې په پاکستاني پاسپورتونو عربستان کې کارونه کوي د دوی د پاسپورتونو د بدلون په اړه خبرې وسي.
ښاغلی میسم زیاتوي چې له عبدالله عبدالله سره به په دې سفر کې د عدلي، پوهنې، سوداګرۍ، حج او اوقافو، د لوړو زده کړو، کار او ټولنیزو چارو وزیران، یویس کسه افغان سوداګر، د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور، د عالمانو شورا رئیس او د سولې د عالی شورا مرستیال هم ملګرتیا کوي. د اجرایي ریاست چارواکي وایي چې له دغه سفر څخه یوه میاشت وروسته به ډاکټر عبدالله عبدالله پاکستان ته هم رسمي سفر ولري. پاکستان ته د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سفر باید شاوخوا شپږ میاشتې مخکې ترسره شوی وای، خو د روان کال د وري میاشتې په 1 نیټه په کابل کې د مهمو شخصیتونو د محافظت پر دفتر د مخالفو وسلوالو تر خونړۍ برید وروسته افغان لوري دا سفر وځنډاوه. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان د سیمې هیوادونو ته د افغان لوړ پوړي چارواکو سفرونه ګټور بولي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافای وایي
مهم دی ولې چې سعودي عربستان پاکستان سره هم نږدې دی که وغواړي د سولې په باره کې ګامونه واخلي، قدمونه واخلي. کېدای شي طالبانو ته هم یو اشاره ورسوي او هغه تاثیر لاندې راشي او لاره د مذاکراتو دا د افغانستان د دولت سره او د خلکو سره شروع کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پخواني ولسمشر حامد کرزي زیاتې هڅې وکړې چې د سعودي عربستان له نفوذ نه په استفادې په پاکستان فشار راوړي څو وسلوال طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي، خو هڅو یې کومه ښکاره نتیجه ورنه کړه. ښاغلی ودیر صافای وایي که په رښتیا هم سعودي عربستان وغواړي نو د پاکستان د حکومت په اشاره وسلوال طالبان له افغان حکومت سره سولې ته چمتو کولای سي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
و موردل چې تمه کېږي ډاکټر عبدالله عبدالله د حکومت اجرایي رئیس سبا ته سعودي عربستان ته ولاړ سي. مخکې مو په کورنۍ خبرونو کې دا خبر درلودی چې د فاریاب چارواکي وایي د غورماچ ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړې ده. دا چې په غورماچ کې یا په ټول فاریاب کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ عملیات په څه ډول روان دي، همداسې برسره له فاریاب د ازادي راډیو خبریال رحمت الله رها صاحب د ټلیفون په مستقیم تماس دی. رها صاحب سلام، ستړي مسئ، که په ټوله کې دغه عملیاتو په اړه باندې تازه جزئیات راکوئ چې عملیاتو نتیجه څه وه، کوم حد ته رسیدلی دي؟
سلامت باشین همکار عزیز، من هم سلام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت همه شنونده های رادیو آزادی. امروز عملیات از ساحه کمپ چینایی ها به طرف مرکز ولسوالی غرماچ ادامه داشته و تا هنوز مسیر را مخالفین مسلح دولت معین فرش کرده بودند و تا هنوز به ولسوالی غرماچ نرسیده و دیروز به اثر انفجار ماین دو تن از محافظین ما اونسایی به اول ریاست جمهوری به شهادت رسیدن، کشته شده و دو تن دیگر از قماندانان معروف به خیزش های مردمی هم شامل بوده که چهار تن از اونا اونجا کشته شدن.
یعنی رها صاحب اغه خبر چې د والی د فاریاب والی ویلی و چې د غورماچ ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړې ده، تاسو وایئ چې لا هم د ولسوالۍ مرکز د طالبانو په لاس کې دی که څنګه؟
بله، در حواشی ولسوالۍ غورماچ نیروهای امنیتی رسیدن، اما خود مرکز ولسوالۍ هنوز بر طالبان.
بله، او که په دې اړه راته وایست چې دغه عملیات چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په مشرۍ باندې پیل شوي دي، دا عملیات فقط په غورماچ پورې محدود پاته وي که نه په نور ولسوالۍ کې د فاریاب به هم د عملیات تمدید سي و بغځول سي؟
ما اون اول ریاست جمهوری دیشب که صحبت هایی داشتن، اونا گفتن که بعد از اینکه مرکز ولسوالۍ غورماچ از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی شد، دستایر و رسالی های آسیب پذیر فاریاب هم اینا عملیات های مشابه را رو اندازی خواهند کرد.
بله، چارواکو سره تاسو په تماس کې اس دوی څه وایي چې د مخالفینو په منځ کې یا د غوی په لیکو کې خارجي وسلوال خارجي جنگیالي هم لیدل کېږي، تاسو معلومات څه دی؟ واقعا د کوم جنگیالي دی، د کوم ملک دی؟
بله، قرار مصاحبه که دیشب با والی فاریاب داشتم، والی فاریاب گفت که در میان مخالفین مسلح دولت اتباع خارجی هم شامل است که اونا از پاکستانی، شامل پاکستانی و چینی اینمی افراد خارجی شامل
می باشد. بله، کوربدن رحمت الله رها د ازادي رادیو خبریال فاریاب په دغه ولایت کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د روانو عملیاتو په اړه زموږ سره تازه جزئیات شریکول. اوس هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان د ژغورنې په نوم ملي خوځښت په ولایتونو کې د نامنۍ پراختیا د امنیتي ځواکونو د بې کفایتۍ پایله ګڼي. د دغه خوځښت غړو نن په کابل کې د خبری ناسی پر محل حکومت و غشتل لاغو امنیتی ځواکونو چې په نامنیو او د ولسوالیو په سقوط کې لاس درلود د عدلی او قضایی پلټنو لاندې ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي که هر امنیتي مسؤول کس په خپله دنده کې ناغېړي وکړي د کشفي ارګانونو لخوا په نښه او د قانون منګولو ته به وسپارل سي. په دې اړه محمد واصل بسال راپور لري.
د افغانستان د ژغورنې په نوم ملي خوځښت په یو شمېر ولایتونو کې د نامنیو په زیاتوالي د اندېښنې په ښودلو سره وایي چې په لوړو امنیتي پوسټونو کې د بې کفایت او فاسدو کسانو ګمارل د دې لامل شوي چې په هیواد کې د خلکو امنیت له ګواښ سره مخ شي. د دغه خوځښت غړو د یک شنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره له حکومت وغوښتل چې هغه امنیتي ځواکونه چې په نامنیو او د ولسوالیو په سقوط کې لاس لري تر عدلي او قضایي پلټنو لاندې ونیسي. د افغانستان د ژغورنې ملي خوځښت د انسجام د عالی شورا رئیس آصف بکتاش د غیلمیه ولوسته چې په یوه برخه کې داسې راغلی:
شورای عالی انسجام حرکت ملی نجات افغانستان
د افغانستان د ژغورنې ملي خوځښت د انسجام عالی شورا د حکومت له لوړپوړو چارواکو او دولت څخه غوښتنه کوي چې حق او امنیتي کسانو چې په ولایتونو کې خپلې دندې په سمه توګه سرته نه دي رسولي او یا هم د ولسوالۍ په سقوط کې لاس درلود تر جدي پلټنو لاندې ونیسي.
خغلی بکتاش له حکومت ده هم وغوښتل چې حکومتي ادارې د فاسدو عناصرو پردیو استخباراتي کړیو او مافیایي ډلو پورې له تړلو کسانو څخه پاکې کړي. د افغانستان د ژغورنې ملي خوځښت په امنیتي ارګانونو کې د سیاسي ډلو د نفوس او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو له موجودیت څخه هم اندېښنه څرګنده کړه. دغه اندېښنې په یو شمېر ولایتونو کې په ځانګړي ډول کندوز، فراه، هلمند، بغلان او روزګان کې د وروستیو نامنیو له زیاتوالي وروسته څرګندېږي چې په پایله کې سلګونه کورنۍ بې ځایه کېدو ته اړ شوي. له دې وړاندې هم یو شمېر قومي مشرانو، مدني فعالانو او د ملي شورا غړو د ولایتونو د امنیت د خرابوالي لامل په ولایتونو کې د امنیتي مسؤلینو بې کفایتي او په دندو کې ناغېړي یاده کړې وه. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان وایي که هر امنیتي مسؤول کس په خپله دنده کې ناغېړي او یا هم خیانت وکړي د کشفي ارګانونو لخوا به په نښه او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
ګورئ، موږ په وسلوال پوځ کې د کشف او استخباراتو د تفتیش ارګانونه لرو. که هر څوک غفلت وکړي یا خدا نخواسته خیانت وکړي یا مثلا داسې یو کار وکړي چې هغه د اصولو سره، د اصولنامې سره، د تعلیمنامې سره، د اساسي قانون سره برابر نه وي، هغه خلک د څارنوالۍ لخوا نه عدلي ارګانونو ته معرفي کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ژغورنې خوځښت دا خبرداری هم ورکړ که چیرې په ولایتونو کې نامنیو ته پاملرنه ونه شي نو خلک به له یو لوی ناورین سره مخ شي چې بیا به یې مسؤلیت د حکومت په غاړه وي. محمد واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
و موردل چې د افغانستان د ژغورنې په نوم ملي خوځښت په ولایتونو کې د نامنوي پراختیا د امنیتي ځواکونو د بې کفایتۍ پایله ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو له هغې ډلې په کندوز کې جګړې په بېسارې توګه زور واخیستی. د کندوز په ښار کې جګړې تقریبا لس ورځې دوام وکړی. په دې لس ورځو په ترڅ کې د کندوز ښار خلک وایي چې دوی زیات اقتصادي زیانونه ګاللي دي او دا مهال له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د کندوز ښار دغه اوسېدونکي وایي چې دوی د جګړې پر مهال په خپلو کورونو کې پاتې وو او جګړې ډېر زیات ځورولې دي. د دغه اوسیدونکو له حاله به مو له سیمې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په دغه راپور کې خبر کړي.
د کندز ښار جنگ ځپلي خلک وایي تر اوسه پورې له دوی سره بشري مرستې نه دي شوي. د کندز ښار یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې دوی په ښار کې د جګړې له کبله د هیواد نورو ولایتونو ته مهاجر شوي وو خو تر اوسه پورې ورسره اړینې مرستې نه دي شوي. د نوموړي ښار یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې دوی د جګړې پر مهال په خپلو کورونو کې بند پاتې وو او جګړې ډېر ځورولې دي او اوس مهال له ډېرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ښار څو تنو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې خپلې ستونزې داسې بیان کړې:
موږ د وتلو کومه خواته لاره نه درلوده. که موږ د وتلو لاره درلوده په تخار کې کم جوړ شوی دی، په مزار کې جوړ شوی دی، خلکو ته کومکونه ورکول کې خو موږ دغه امکانات نه وو چې موږ دغه ځای نه وځو. موږ ځان په مرګ حساب کوم دغلته پراته وو. خلک د نه د سوخت شی لري، نه د خوراک شی لري.
دلته جنګونه دی او سخت زیات او موږ بل مشکلات سره مخامخ یو. بالکل غریب خلک یو، موږ سره بالکل څه نشته. دولت باید موږ سره کومک وکړي او تاسو زموږ دا غږ دولت ته ورسوئ.
دغه جنګ ځپلي خلک وایي چې باید مرکزي حکومت او د کندوز سیمه ییزه اداره د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي او پر دوی باندې خوراکي توکي وویشي څو د یو شمېر کورنیو لومړنۍ اړتیاوې هوارې شي. دا خلک وایي چې د ښار یو شمېر اوسیدونکي لا هم ډاډمن نه دي چې بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي، ځکه لا هم د ښار په نږدې څنډو کې وسلوال طالبان موجود دي او دغه ښار لا هم د طالبانو له ګواښونو سره مخامخ دی. د ښار څو تنو اوسیدونکو په دې اړه داسې وویل:
دولت سره مخامخ کونډې دي. دا 15-16 کاله کېږي چې حکومت وعدې راکړې وې چې سرپناه درکوو، د خیره سره شپې مو په ځنګلو کې تېرې کړې دي. دغونه شی لري چې پر ځان یې واچوي، خوراکي مواد خو له هېڅ پسې پرېږده.
وروره، دغه مشکلات دی نه چې تاسو واورېدل، دا موږ باندې جنگ دی او دغه دی بد حالات. خوراک شی نه لرو، کاریګري نه لرو، نو شی نه لرو.
په ورته وخت کې د کندز دیوالي ویاند سید محمود دانش بیا وایي چې دوی کمیسیونونه جوړ کړي او اوس مهال د متضرر شوو کورنیو پر سروې باندې بوخت دي او وروسته له سروې د ښار پر بېوزلو کورنیو باندې اړینې مرستې ویشل کیږي. ښاغلی دانش زیاتوي
افتاد میلیون افغانۍ رئیس جمهور با سیبدله های مردم
ښاغلی ولسمشر د کندز جنګ ځپلو خلکو سره 70 میلیون افغانۍ مرسته کړې ده او وروسته له سروې پر هرې کورنۍ باندې لومړنۍ اړینې مرستې ویشل کیږي.
مشخص هست برای هر فامیل سپرده میشه.
د کندز ښار اوسیدونکي وایي چې لا هم په دې ښار کې ډاډمن امنیت نه دی راغلی، ځکه لا هم د ښار شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه نه دي تصفیه شوي او اوس هم د کندز مرکز د وسلوالو طالبانو له جدي ګواښونو سره مخامخ دی. بلخوا د کندز سیمه ییز چارواکي بیا وایي هڅې کوي څو د ښار نږدې څنډې د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي څو خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وروسته له هغې چې د امریکا متحده ایالتونو ادعا وکړه چې د مسکو لخوا د امریکا ځینو سیاسي ادارو ته د انټرنیټي یا سایبري حملو سخت خطر متوجه دی، دې مسلې د روسیې انتقادونه وپارول. مسکو دا انتقادونه وروسته له هغې کوي چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن وړمورز وویل د امریکا پر سیاسي ادارو د روسیې د سایبري یا انټرنیټي حملو د ادعا په باب به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یو پیغام ولېږل سي. په وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر دې مسلې کړکیچ زیات سوی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله جزئیات له صالح محمد صالح اوري.
ریا نووستي خبري اژانس د کرملین د ویاند دیمیتری پیسکوف په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي هغه ګواښونه چې مسکو او د روسیې دولتي مشرتابه ته متوجه دي د اټکل خلاف دي، ځکه دغه خبرداری د امریکا د مرستیال ولسمشر په سطحه ورکول سوی دی. پیسکوف ویلي د دغو تهاجمي او د اټکل خلاف څرګندونو په ځواب کې باید د خپلو ګټو د ساتنې او د خطرونو د دفع کولو لپاره یو لړ اقدامات وکړو. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایډن په هغه مرکه کې چې وړم ورځ ان بی سی ټلویزیون خبره کړه پوښتل سوی د امریکا متحده ایالات ولې د روسیې په وړاندې ځوابي اقدام نه کوي چې د ډیموکرات ګوند د لوړ رتبه غړو د ایمیلونو په لیک کولو سره یې هڅه کړې چې د امریکا د انتخاباتو په سیستم کې لاسوهنه وکړي. ښاغلی بایډن په ځواب کې وویل موږ یو پیغام لیږو، موږ د دې وړتیا لرو او دا پیغام به ولېږل سي. دوی به په دې پوه سي دا پیغام به زموږ په خوښه تر هغو شرایطو لاندې ولېږل سي چې اغېز یې زیات وي. د انتخاباتو د اساسي بدلون امکان هغسې نه دی چې خلک فکر کوي. موږ به د دوی له هر اقدام سره سم متناسب عمل کوو. د امریکا ان بی سی ټلویزیون راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونه د امریکا د انتخاباتو په سیستم کې د روسیې د لاسوهنې د هڅې د ادعاو په ځواب کې د مسکو پر ضد ممکنه سایبری حملې ته چمتووالی نیسي. یو امریکایي خبریال د امریکا د استخباراتي چارواکو په حواله چې نمونې نه دی اخیستل سوي د جمعې پر ورځ راپور ورکړ چې د امریکا مرکزي استخبارات یا سی آی ای ولسمشر باراک اوباما ته د مخفي عملیاتو امکانات برابروي چې په نتیجه کې مسکو مختور ایسي. دغه سرچینو پر هغو اقداماتو چې سی آی ای ورباندې غبر کوي جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي د امریکا مرکزي استخباراتو ځینې اهداف ټاکلي او د عملیاتو لپاره نور چمتووالی هم روان دی. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن ویلي د امریکا ځوابي اقدام به د روسیې لخوا د حق سویو اسنادو له اغېزو سره متناسب وي. دغه اسناد او ایمیلونه په وروستیو میاشتو کې د روسیې لخوا حق یا د انټرنیټ له لارې غلا سوي دي. په همدې حال کې داسې پوښتنې ولاړې سوي چې آیا د روسیې لخوا حق سوي اسناد دا ظرفیت لري چې د امریکا د جمهوري ریاست پر انتخاباتو اساسي اغیز وکړي. دغه انتخابات چې د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند کاندیده هیلری کلینټن یې د ګټلو تمه لري د نومبر میاشتې پر اتمه کیږي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام د همدې خبرونه په دوهم نیمه کې تر اقتصادي خبرونو وروسته اوریدلې سیم، خو لاغینه مخکي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
زبیح الله د کندز له د شرچي لیکل دولت او طالبان غواړم چې د ملکانو له کورونو د سفر په توګه استفاده ونه کړي. محمد یعقوب نورستانی وایي له دولت غواړم چې د امنیت د ټینګښت لپاره له هرې ممکنې لارې استفاده وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د لشکرګاه په بولان کې جګړه ده او تر اوسه 10,000 کسان مهاجر شوي چې جدي مرستو ته ضرورت لري. جمیل احمد له کندهار لیکي د حکومت څخه غواړو چې په خاطریز ولسوالۍ کې ښوونځي جوړ کړي. او زاهد الله له زابل لیکي چې دا څلور کال کېږي چې موټرسایکلان په دې ولایت کې بندې ولې غم نه خوړل کېږي. اوس هم 2:30 بجې سولې د لنډو خبرونو وخت را رسېدلی دی. محمد حدیث پر دې استبوار ورکړو.
د افغان حکومت اجرایي رئیس با سبا په یو رسمي درې ورځني سفر سعودي عربستان ته ولاړ شي. د فاریاب والی سید انور سادات وایي د غورما چولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړې ده. په بلخ کې د ماین چاودنې په یو پیښه کې یو ملکي وګړی ووژل شو او څلور نور ټپیان شول. د افغانستان د ژغورنې په نوم ملي خوځښت په ولایتونو کې د ناامنیو پراختیا د امنیتي ځواکونو د بې کفایتۍ لامل ګڼي. روسیې د امریکا پر متحدو ایالتونو د هغه څه په خاطر چې د سایبری حملو د ادعاو پر سر بې ساري ګواښونه بلل شوي انتقاد وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن لندن ته ځي چې د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه د واشنگټن له اروپایي متحدینو سره خبرې وکړي. او د امریکا د ولسمشرۍ لپاره جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ خپله ډیموکراټه سیاله هیلاري کلنټن د مخدره موادو ازمیښت را وبلله.
دا خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور کې موندلای سي. اوس هم پام وکړئ د دې محل مهمو اقتصادي خبرونو ته چې از ما همکار سحر ګل امیرزی برابر کړی او وروسته د روغتیا په خبرونه کې له ناجی ساپی سره ملتیا وکړي.
اقتصادي خبرونه او د اسعارو بیې.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. په پام کې دا سبا د افغان حکومت اجرایي رئیس د 28 ملي سوداګرو په ملتیا په یو ورځنی رسمي سفر سعودي عربستان ته ولاړ شي. د اجرایي رئیس د ویان مرستیالو امید میسوم نن ازادي راډیو ته ویل چې له خاغلی عبدالله سره په دې سفر کې د کابینې ځینې غړي هم ملګري دي. د خاغلی میسوم په خبره اجرایي رئیس د کابینې غړي او ورسره تلونکي ملي سوداګر به د هغه هیواد له چارواکو او ملي سوداګرو سره د برېښنا په برخه کې د پانګونې او هلته د افغان کارګرو د هوکړې په اړه مفصلې خبرې وکړي. ویل کېږي چې تر دې سفر وروسته به خاغلی عبدالله او ورسره پلاوی پاکستان ته هم سفر ولري، خو په دې اړه ډېر جزئیات ندی ورکړل شوی. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونی مسولین وایي چې افغان سوداګرو د بامیان ولایت کروندګرو ته ډاډ ورکړ چې د کچالانو د حاصلاتو ته به یې بازار موندنه وکړي. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونی ویان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې که د بامیان ولایت کروندګر د کچالانو محصولات په خشن راټول او پروسس کړي نو دوی به یې بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي. د خاغلی پسرلی په خبره چې د افغاني کچالانو تقاضا په کور دننه او د باندې ډیره ده، چې دا به د افغاني کچالانو د صادراتو په برخه کې ډیره مرسته وکړي. یاد دی وی چې سکل د بامیان ولایت کروندګر په دی ولایت کې د نورو کلونو په پرتله سکل د کچالانو په حاصلاتو کې د ډیروالي خبره کوي، خو د بازار د نشټوالي لامل یې له حکومت د مرستې غوښتنه کړې ده. دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بای یوه بوجی قزاقي وړه 1450 افغانۍ، یوه بوجی پاکستانی وړه 1250 افغانۍ، یوه 50 کیلوي بوجی بوره 2450 افغانۍ، یوه درنی منی بوجی وریجه 1550 افغانۍ او 14 لیټر غوړی 1030 افغانۍ. دا هم نن د کابل په بازارونو کې په پرچون ډول د سونګ موادو بای یو لیټر پېټرول تیل 240 افغانۍ، یو لیټر ډیزل تیل 90 افغانۍ او یو کیلو ګاز 80 افغانۍ. او د شزاده سره د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ واسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ نوی پوله، یو یورو 2 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پوند 8 افغانۍ لس پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومنه 13 افغانۍ شل پوله او زر پاکستانی کلداري 640 افغانۍ. له ملتیا مو مننه.
روغتیا د ژوند شتمنی.
دوستانو سلامونه می ومنئ. یو ځل بیا روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو زه ناجیه صاحبای هرکلی کوم. هیله ده چې روغ صحت ولرئ او د پروګرام تر پایه را سره ملتیا وکړئ. نن په افغانستان کې د نابینایانو نړیواله ورځ ولمنځل شوه. په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې لمنځل کیږي چې دغلته ډیری خلک لید بې برخې دي. د دې ورځې له لمنځلو هدف په نړیواله کچه ړوندوالی او هم د لید کمزورۍ ته د پام اړول دي. خبرونه هم دا ځل د سترګو ناروغیو ته ځانګړې شوې ده او متخصص ډاکټر صاحب په دې اړه موږ ته معلومات راکړي. خو په همدې موضوع مې یو راپور هم چمتو کړی. راپور به واورو بیا به راځو خبرونې ته. د ځینو راپورونو له مخې د مهال په افغانستان کې شاوخوا 400 زره داسې کسان موجود دي چې له لید بې برخې دي او په ژوند کې له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. په کابل کې د نور روغتون سرطبیب ډاکټر اسدالله اسمت وایي چې په دې وروستیو کې د سترګو ناروغانو شمېره مخ په لوړېدو ده او په وینا چې دا ناروغي بیلابیل عوامل لري.
د ورځې د خوانه تقریبا موږ ته 400 نه 450 کسان راځي. موږ ورته ټول دغه دوسیه اچو او مریض تداویانې کوو، بیا تکلیفونه ګورو که د دې وړي چې موږ عملیات کوو عملیات کوو او که بیا سروپا تداوي نو دوا ورکو. دا په افغانستان کې علتونه ډیر زیات دي چون افغانستان یو غریب هیواد دی. اول خو یې عمده مشکل د ویټامینې کمبود یا خپل د میوجاتو او د غذاګانو او د دیو کمبود په چون فقیر هیواد دی په دې کې نو ډیر زیات تاثیرات لري. وروسته د دې نه کترک دی، کترک پرده د سترګې دی چې دا هم په مشرانو کې هم په ماشومانو کې بل یو نو ناروغي د ګلوکوم یا تورې بورت وي د علت دا دی. بل تروما دی چون په افغانستان کې جنګونه زیات دي د دې د کبله هم منځته راځي. بل ریفلیکټیو ایرور یا خپل خطا انکسار یې ته وایي چې ډېر زیات فیصدي زدنه هم منځته راځي.
د ښاغلي اسمت په وینا په ښارونو کې د کمپیوټر او تلویزیونونو زیات کارونه او د غذایي رژیم خرابوالی هم د سترګو د ډېرو ناروغیو سبب ګرځي. خو دا چې د سترګو له ناروغیو څخه څنګه ځان وژغورو په دې اړه ښاغلي اسمت داسې وویل.
ما توصیه خو ټولو میندو ته او ټولو پلارونو ته دا ده چې اول خو ماشومان چې دې دنیا ته راځي نو اول ځل دپاره به دوی خصوصا یو کلنۍ نه وروسته او تر دوه کلنیو په منځ کې دوی دې یو وار سترګو ډاکټر ته یو وار خپل دا ماشوم وښایي چې ولیدل شي که هغه ناروغانې چې په دا ماشومتوب کې پیدا کېږي او ډېر سړګۍ باندې حل کېږي. خاورې دوی په افغانستان کې ډېرې زیاتې دي او زما پیشنهاد دی ټولو میندو خویندو ته دا دی چې روزانه داسې 500 نه تر 1000 ځلو دپاره د عادي اوبه چې په هر ځای کې افغانستان په هر ځای کې پیدا کېږي د دنه استفاده وکړي. په دا سترګو چې ووهي نو دا ډېر زیات ګټه راځي خصوصا سبزیجات خوړل او دا شان سترګې لپاره ډېر ګټه لري.
خو له دې سره د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دوی د ارقامو او احصایو له مخې په نړۍ کې 215 میلیونه وګړي د سترګو له ناروغیو سره مخ دي. دوستانو خراپور موارد خبرونه زنګړی شوی سترګو ناروغیو ته. خبرونه کې د سترګو متخصص ډاکټر صاحب میوان احسان را سره ملمه دی او ډاکټر صاحب ته د خبرونه په سر کې خره خلاص وین.
مننه کور مودان تاسو نن مننه چې دا موخه مونږ ته راکړه چې د هیوادوالو سره په دې اړه خبرو.
ډیره زیاته مننه دوستانو. کچری تاسو هم غواړئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ یو د اړوندې موضوع پاړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونه سره د اړیکو نیولو لپاره د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بل شمیره مو ده 0992215. همدارنګه د افغان بي سیم د 93 شمیرې لري هم کولای شئ چې موږ ته خپل پیغامونه او سوالونه راوستوي او یادونه کوو چې د ازادي رادیو د فیسبوک پانی لاری هم تاسو کولای شئ چې د خبرونه په انلاین ډول وګورئ او کومه پوښتنه یې نو موږ ته راوستوي. موږ به مستقیما له ډاکټر صاحب احسان سره شریکو. ډاکټر صاحب احسان د خبرونه په سر کې راځو دی ته چې ویل کېږي چې د سترګو په ناروغۍ او د اخته کسانو شمیره مخ په لوړېدو ده. ستاسو له نظره د دغه ناروغۍ مهم عوامل څه دي؟
من دا خو یو ډیره عمده پښتنه ده مختلف ناروغي یی فرزن یا افغانستان کې په نور نړۍ کې خو زمونږ په هیواد کې علت ډیر واضح او ښکاره دی. زمونږ په هیواد کې جنگ دی، فخر دی، غریبی ده، ناپوهی ده، او دا ټول هغه عوامل دي چې زمونږ په هیواد کې یوازې د سترګو نه بلکې د نورو هر نوع ناروغي او د یو بل نور مشکلاتو اعداد او عمر لوړ وړي. غذایي فقدان همدارنګه نور داسې عوامل چې موږ په لاس کې د شته امکاناتو نه مخکار نشو اغستلی چې ټوله خبره او مسالې عمق هغه جنگ ته چې زمونږ هیواد په جنگ کې دی او صحت زمونږ نه ډېر لري پاتې دی. موږ یوازې په دې هڅه کې یو چې ژوندې پاتې شو. نو اساسي علت یې زمونږ په هیواد کې جنگ دی چې د جنگ له کبله پیدا شوي ستونزې د دې سبب شوي چې موږ په هر زمونږ هر د ژوند هر برخه اغېزمنه کړي چې هغه کې مهمه برخه زمونږ صحت ته او په صحت کې به مهمه برخه چې هغه سترګې دي چې موږ په دې دنیا ګورو. نو سترګې یو داسې ستر الهي نعمت دی چې د بدیل نشته. څه د هر برخه د عضویت چې د بدن چې دا مهمه ده، مګر سترګې ډېرې مهمې پدې دي چې الله پاکم په دې حساب کړي.
بله ډېر مننه ډاکټر صاحب. احسان اوریدونکو ته به ورشو، دوی هم ډېر په تمه دي. ډاکټر صاحب پښتون
فاریاب
او د ازادي د ټول کارکونکو اوریدونکو ته ستاسو درانه مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم. چې څنګه بنا ما زغړم نه بنایي په اړه څو پوښتنې درته وکړم. دوه پوښتنې درې پوښتنې. اوله پوښتنه مې دا ده، کوم سترګې چې نه بنایي یا
مو پریش و فکر کم خو بیا هم ٹیلیفون وکړی مونږ ته او خبرونه البته دوام لري. د یو سات د پاره د خبرونه زنګړی شوی. که تاسو سره کومه پوښتنه یې تاسو ته بیا هم د ټلیفون شمیرې ویم 0999215 سلویخت بلا شمیره مو ده 0992215. که کومه پوښتنه یې نو ټلیفون وکړئ مستقیما له ډاکټر صاحب احسان نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. راځو بل اوریدونکو ته چې دوی کومه پوښتنه لري. البته د سترګو اړوند کومه پوښتنه که تاسو سره پیدا کیږي مستقیما ټلیفون وکړئ. بل اوریدونکی دی وردګو نه، یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
وعلیکم
السلام. ډېره زیاته مننه، مهرباني وکړئ. لدوی مننه کو.
ټلیفون کرخه ډیره ګډه وډه. خالد صاحب دا غالي پاړه پښتنه وکړه چې اوس په دنیا کې کشف شوی ده یا اختراع شوی ده په اصطلاح چې کشف بورته یو چې هغه اوس نابینایانو ته ځینې هدایت کوي. نو دا اوسه پورې د تجربې په دور کې ده. دا کار په برتانیا کې شوی دی. اوسه پورې یو مریض ته یو مخصوص چپ د سترګو د اعصاب سره وصلی کی چې هغه د محیط نه دغه د لید سیګنال اخلي په الکترونیکی سیګنال بدلی او مغزو ته انتقالی چې تر اوسه هغه د تداوی په شکل بازار ته نه وړاندې شوی. د تجربې په دوران کې دا په برتانیا کې دا کار شوی. یو نفر ته اوسه پورې هغه کامیاب دی. هغه خپل شرایط لري. ټولو نابینایانو ته هغه کامیاب اعلانه ده. مخصوص شرایط لري د خاصو خلکو لپاره. د قیمت په اړه واضح ده چې دا ډېره قیمت ده. تر اوسه تر څو چې دا د طبابت صحنې ته راځي او د دې قیمت زمونږ د وس او د توان ګرځېږي نو زه فکر کوم ډېر کلونه به واخلي.
بلې
دویمه پوښتنه باندې زه دقیقا پوه نه شوم چې د ټلیفون کرخه خراب وه.
بل اوریدونکی به واخلو. قاری صاحب عبدالصمد له پکتیکا نه مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام اورای مهرباني.
بس ډاکټر صاحب او د ډاکټر د ټول کاران ته سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
د بل ډاکټر صاحب چې دا ستنه زو خپل نه بنا یم مقصد چې په لارې باندې روان یم دا د سترګونه د مقصد د باندې بد اثر کې او سر چکر جاتی ها مقصد ډاکټر صاحب ورته ونه راته وو چې مقصد ډیر مهرباني کوي.
شمن ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ
د قاضي صاحب پختره ما اور د دیول چې زنه بینه نو دا طبي خبر ده چې چاستر کې نه وغه په لار ازینو دا ساده خبره نه ده د استونزمنه خبره ده او د چې وی چې ما ته هدایت نو د سر چکر وجه ده چې دا سترګې نه دي ځکه د وجود په توازن کې غوګون رول لري نو د دې د غوګون د ډاکټر سره یو مشوره وکي او د باید یو علینه د یو مخصوصي علینه استفاده وکي کله چې ځان ته چې په لار کې د تاذرار مخکنه مشخص کی یا د سره په دویم کس نو چون دی نشي کولای چې په لار شي او د توازن ساتلو لپاره د غوګونو ډاکټر سره مشوره وکي د په بیلانس کې غوګونه مهم رول لري د توازن ساتلو کې.
مننه ډاکټر صاحب. دغلته د ازادي رادیو په فیسبوک باندې کې هم ډیر اوریدونکو خپلې پوښتنې لیکلې. دغلته شیرخان وطن دوست دوی د پاکستان لیکلې چې د سترګو نظر د کمیدو نه څنګه ځان وشغورو که په دې برخه کې ډاکټر صاحب موږ ته معلومات راکړي. دغه پوښتنه به هم تاسو ولې کوي ځان سره یو بل اوریدونکو به هم واخلو چې دیم ډیر زیات منتظر پاتې دی. بیا به راځو. حفیظ محمد علی له کندهار نه مهرباني وکړئ.
وعلیکم خوری تاسو سلام ډاکټر صاحب سلام ونوایم.
وعلیکم السلام مهرباني.
خوری زه نوم یې حافظ محمد علی دی د کندهار د ولایت قصا سره په تماس کې يم. زه د روسانو په دوره کې د 12 سم څخه پای بیانو د جهاد وخت او زه روسانو وشتلم په سترګو کې کې بای مرمۍ باندې وشتل سویم په سترګو نه بنا سویم روسن بیا کړم دا غس خو روسه ما ډیره مقابله کړې ده هم په دینی پر بنسټ باندې هم د بعضی اسری علوم د بنسټ پر بنا باندې د روحي تکلیف ما ډیره مقابله کړې ده کړې دي چې روحي تکلیف راته پیدا نشي خو داغه باوجود چې انسان مایوب سو هغه اوتومات خود به خود د روحي تکلیف سره مخامخ کیږي. زه خو په حاله نور تکلیف نه لرم دا یو تکلیف لرم که څوک یو ډیره خوښنون کې خبره راته وکړي چې هغه زما زړه دې زهیر شي هغه خوب خراب کیږي دا یو مشکل لرم خوب می خراب شي خو بیا مقابله کوم کوشش کوم. نو زما دا یو سوال ډاکټر دا یو څوک خوښنون کې خبر راته وکي یو وخت او یا ډیره زیاته د خوشحالي خبرې ام خو ناراضي دا یو خبره مهم او مهم دا بل دا چې خوښنون کې خبر راته وکي ام خو یو څه خراب شي او زه وسم استاد کوم یو شل کال می تقریبا د پرامج کله دا تجویدونه مې ویلې دي خو وس انرژي مې د دماغ یو اندازه دا چې کمزوري ده چې ژر احساساتي کېږم کله شاګر کني زکی ژر احساساتي سم دا انرژي مې د دماغ کمزوري ده دا ټریکسین ټرینکسون ورته وایي ټریکسین کپسول دي یې دا غزه بعد وخت د شپې خورم او دغه د بدن د ولو دردونه مې درلودل دغه میګوبلامین یې ټابلیټ کې دغه بعضی وخت خورم دغه ډیره زیاته ګټه راته کړی ده او بل می یو دغه پیشنهاد دی انا هیله کوم د ډاکټر صاحب څخه چې دا و ټول اړوندونکو ته وایي چې لکه به چې په ابتدا کې وویل چې سترګې چې دی هغه لوی نعمت دی ځکه چې الله سلام دوغو او جوړه په اخرت کې راته یاد کړی ده خو ټول آزادۍ نعمتونه دي چې دا بعضی خلک دغه نابینا سره یې زهیر نه کې نو دا خبرې د خلکو د طاره د اخرت هم ګټي دي د دنیا د هم ګټي دي. تاسو څخه ډیر مننه.
ډیر مننه کو د غوریدون کنا مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
وطن دوست صاحب د پاکستان په فیسبوک باندې پښتنه کړې و چې څنګه کول شو خپل نظر کموال نه مخاوني سو نو دا مختلف عمرونو کې دا خبرې متفاوتې دي. په اطفالو کې او د تلويخ نه په کالونه په کم عمر کې د ښه غذاب خوراک سره بالخصوص د هګۍ او د ماهي او په مشخصه توګه د ویټامین ای استعمال چې د سترګو د دید د کموالي مخه نیسي، هغه دید چې د عمر په زیاتېدو سره کمیږي هغه نارمل دی، او هغه د کمی دوا یا د کمی غذا په واسطه د هغه مخه نه شو نیول. مثلا څلوېښت پنځه څلوېښت کلن خلک لیک لوست بیداینه کې استعمال کړي، دې ته موږ په طب کې پریس بایو پی وو یا نزدیک بین نی خرابېدل، دغه وخت لري دي صحیح دا ناروغي نه ده، نو ځکه خود دې مخ هم نشو نیولی. او نور بل عموم داسې خاص موږ نشو ویلی چې ټول عمر د انسان سترګې په یو حالت کې پاتې، ځکه انسان د عمر په تیرېدو سره زړیږي، څنګه چې نور وجود صحت د ظاهري بڼه او د وجود ټول سیستمونه د فعالیت له نظره ضعیف کیږي، نو د سترګې هم د وجود یوه برخه ده او هغه په وخت مرور سره خپل وظیفه د لاسه ورکوي. نو د زړښت دې ته ایجنګ وایي، ایجنګ خپله یو ناروغي ده، د مخه موږ نشو نیولی. دا چې موږ ژوندي وو او زموږ سترګې ښه کار وکړي، نو طبعا ښه غذا پکې رول لري، ښه اقتصاد پکې رول لري، علم پکې رول لري، نظافت پکې رول لري، چې هغه معیارات ټولو ته معلومه دي. دویم د حافظ محمد علي روچ کوم پښتنه وکړه، د خو پښتنه نه ده کړي، فقط توصیه لرله او زمونږ هم د ټولو هیوادوالو نه دا غوښتنه ده. نن سبا چې کوم قوانین د نړیوالو لخوا تصویبیږي، په هغه کې او داسې معلوم شته کنوانسینونو کې چې چاته معیوب ویل چې دا جرم دی، هیڅوک معیوب نه دي، چا کې عیب نشته، دا معلول دي، د علت په اساس څه شوي دي. نو هیڅ چاته باید څوک معیوب نه وي، او د اسلامي اخلاقو نظر هم باید زمونږ په ټولنه کې چې کوم معلولین دي دا د اسلام درس دی، نور ټولو روغ اشخاص ته سپارښتنه کوي چې د هغوی خاص خیال وساتي او هغوی په ذهني ډول باندې ناارام نه کی. نو د محمد علي حافظ د خپل مدرسینو ته په درس کې کوشش ډیر وکي، او کم مشکل چې دته ده چې به خوب کیږي، نو طبعا د سترګو په اړه نه لري، دا روحي مسله ده، او کول شي کستون زیړی لري د عقلي او سبي ډاکټر صاحب سره مشوره وکي، د سترګو نظر د کم څه پښتنه نه لرله.
بله ډاکټر صاحب، احسان دغلط علی آزاد ابراهیمی هم لیکلی، هغه کسان چې د کمپیوټر او موبایل رڼا سره حساسیت لري باید څه وکړي. یو بل اوریدونکو به هم واخلو، مهرباني وکړئ له جلال آباد نه یو اوریدونکو دی په لیکه کې، مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
ډاکټر صاحب السلام علیکم.
و علیکم السلام، مهرباني بختره مو کوي.
ډاکټر صاحب دا چې مشکل سره زم مخ یم، تاسو درې نه یم کار په پلو وته د سرخود ولا سوالای کی دی خدانو د شرزاد وسیدون کایم، او بس داسې امکانات په افغانستان په خوره کې غونیشته لري، پوری شرزاغه پوری دا شپا پوری جنلی اسپیټال پوری دا ټول نو کته ډاکټر صاحب کدي سترګو دی تابعه سترګو دی چې او مبارک کتر یار اسکی اوله کما کتر دی نو زه ډیر مشکور یم او د انی لوربان می دی کوم بچی کې د مجبور یم په خوره کې نو دته به مونږ څه وکړو ولیار وخه په هندستان کې یا په انډیا کې کله دې تاسو څنګه پچاولو کې څه پروګرام جوړیږي څه کې جوړیږي دا سړی مو خدمت نشوي دا هو ډالر باندې چرګي دي دا یې مو خلک ځخاتم کړل د مولوی صاحب خالص سره څنګه سره سره لوګي څنګه دې تیری کړی ملک صاحب جان سره خو متاسفانه چې اوس دې چې اوس چرګري او هغه ورګري او څه چرګري او
مننه وروره ساسي پښتنه وخت سره حتمان ډاکټر صاحب مشوره درکې، مننه کوله دوی.
مرزاد ابراهیم روچ کوم پښتنه کړې ده، دغه د ډیجیټل ټکنالوژي کمپیوټر موبایل او د دې استعمال په مورید زموږ په ټولنه کې بادشان دي، هغه په غلط ډول مشهور شوی دي. مثلا ځین خلک وایي چې ما قالین بافیو کوله زما سترګې خراب شوې، یا زما زرګری می کوله سترګې می خراب شوې، یا په شاور سلیر ساتو کې لاس دوله ساته کمپیوټر یا موبایل کاروم زما سترګې خراب شوې، چې دا دې ته مشهوري غلط وایي. دا یو شی او یو کارام د سترګې د خرابېدو سبب نه کیږي، نه ډیره تیار نه ډیره رڼا نه ډیر مایکرو واډ کارونه نه ډیر کار کول. البته امغه وخت کې سړی ته ناراحتي پیدا کیږي، که څوک غواړي چې ناراحت نه اوسي کی خپل موهیت ځان تیار کی، په دې معنی چې کم وسیله چې استعمالوي، کاغه موبایل دی، کمپیوټر دی، که هر بل الکترونیکی وسیله ده، داغي رڼا لیکم کې برایټنس چې رڼا په مغه وخت کې د سړی ته اوسه مزاحمت کوي، او د مجبوری په دې باندې چې سترګې راغونځي کی او یې پټي کی، نور وروسته کمې خرابې پایلې نه لري، او د دې په وجه زمونږ دید نه خکیږي او نه خرابېږي. فقط د مغه کار په جریان کې چې کوم ستونزې مونږ ته یې استړیا هیڅ کوي یا ناراحتي، نو په دې اړه باندې چې کوم غلط تصورات دي هغه زمونږ خلک په دې باندې پوښي چې د دې شایانو د استعمال لپاره زمونږ نظر نه خرابېږي، او که خراب وي هغه هم طبیعي مسله ده، خپل مشکل هم دی، او که جوړي هغه هم طبیعي ده، دا شان په کې داخل نه دي. جلال آباد نشی دیر کوم پختنه کړی و د سترګو د چولو بالا کې بارا کې زمون خلک سره یو پېښلا سوی تفاهم دی د فکر کې چې سترګې کې ټوله بدلیږي چې دا اوس پورې په دنیا کې دا کار نه دی شوی. یوازې د سترګې هغه برخه چې قرنیه ورته وي او شفافه برخه ده، د سترګې بیرونی برخه ده، د سترګې شیشه ورته خلک وي، د دې د بدلیدو امکانات په دنیا کې خړیر دي. د دې پیوند کامیابیدل هم ډېر زیات دي، 90% د کامیابیدو چانس دی، خو دا هم د یو بلا معایناتو نه وروسته هغه ناروغانو ته دا کار کیږي چې هغوی ورته مساعد وي، د خپل شرایط لري. کومو ناروغانو ته چې کامیابی چانس ډیری هغوی ته دید ورکولی شي، نو هغوی ته بدلیږي. او دا تصور چې ګوندې اون د سترګه بدلیږي، د بل چا سترګه به ما ته واچول چې زه به وګورم، دا په دنیا کې تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی. او زمونږ هیوادوال د دې نه خبرې چې دا تر اوسه امکان نه لري. د قرنیې د پیوند د کامیابیدو علت هم دا دی چې په دې کې د وینې رګونه نشته، نو ځکه دا پیوند کیږي او دا کامیاب پیوند دی. هغه ساحي چې د وینې رګ لري هلته وینه رسیږي، د هغې نش پیوند دومره کامیاب نه دی او د سترګې بالکل شوی نه دی. مهرباني.
روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام اورې، قیر صاحب عبدالحد له
تخار نه.
تخار نه، مهرباني.
السلام علیکم جناب ډاکټر.
وعلیکم السلام.
خیر دی سره مرام.
مهرباني.
بخیر. پروګرام ته مخکې شما خپله اخبار نه زنه
نه. تشکر.
ماز اسکنی سره تخار اصلا یک سوال دارم از شما خواهر محترم، البته از دکتر سید. دکتر سید محترم، در قدم اول خو مادر ما که است که چند تقریبا 45 سال اصلا بسید سه اولا بسید از در مشکلات چیم داره در خانده سابقا بنا بر مشکلات خانده خانوادگی حالی چیزی که از در زید شده میگه وقتی چیزی ما میخوام سوزن تار بکنم میکیزن میخوام سر کنم میگه یا بگذارم چیزی ما مثلی که کسیم روغن چربی باشم میگم بودم چیزی ما میگیرم. دکتر سید محترم، یک مسئله بعد از اینکه ما خودم نابینا هستم، برای از اینکه نابینا هستم، دکتر سید محترم از موبایل گرفته تا به کامپیوتر تا به تماما دست شما موبایل داخلی و البته خارجی است که چیزی لمسی باشه تمام موجه ما بلدیت دارم میفهمم. دکتر سید محترم و در زیر میری دکتر سید محترم، ما یگان وقت یگان کسایی که برای ما در صورت کمی که کمالات و از تصوردار خوب یا خراب ما داریم، با کسایی که دار ما میبینیم ما را مثلا به الفاظ تحقیر و یا توهین صدا میکنن در صورت که ما را حافظم. دکتر سید محترم، توصیه شما با میتی یک آدم ها چی هست؟ کدام روز دکتر سید محترم خود به خود مثلا در یک هفته دو بار، در یک هفته یک بار، یک بار یک قسم نایمیدی دارم از غان خطور میکنه، به هر خسته میگوشم در کرتید که چه جای مرا را نمیتونم نگم، هر جایی که باشم اگر خوش باشم، اگر خسته باشم خو خسته تر و خسته تر میگوشم، هر که دوستا و برادر و هر که برم اگر تشویق هم میکنم چیزم میکنم، متاسفانه ما اسمه میگوشم. توصیه شما در کرتید مطرم داری برای به عیس یک دفتر متخصیص بر برادر کن چی هست، اگر به زبان داری جواب داده شد اگر ایسی تباشتون مهارت داریم زبان
مادری مونږ سره بهتر مخالفت وکړه. تاسو سره نو څنګه تاسو دغه ورور دوه خبرې وکړلې، یو د خپل مور باره کې خبر وکړه چې هغه اوس نشي کولای حیاتي او دغه شان کې ورته ستونزې ده او د فکر کې چې سترګو کې وړواله دي، نو دا باید د سترګې ډاکټر ته مراجعه وکړي چې د معاینات وشي. په غالب ګومان سره چې دا عینکو سره ضرورت لري او انکساري خطا لري او د یو جوړ عینکو سره به د مشکل حل شي. او کوم تفصیله چې ډیر وروړل منګه په دې اړه مخکې خبرو کړل چون دا نصيحت ته او منګه د ټولو هوادوال نه به تکراراً دا غوښتنه ده چې هغه دوستان چې په ټولنه کې د دې سره ګډ ژوند لري او هغه معلولین دي، ولو کده لاسې د خپل د سترګې او د وجود د هرې برخې د اسلامي عالی اخلاق او اصول لمخې دغه سره ډیر په مهرباني سره چلند وکړي چې دغه د زړه په دواله د خفګان سبب نشي. چون خبرونه د پښتو ژبې د فکر کوم کفایت بکیم ده.
بله رښه سب د خبرونه البته د لمړی نیمایي ورسته برخه ده، صرف یوازې منګه یو نیمه دغه وخت لرو. په دغه برخه کې به هم غواړم لته چې دغه معلومات واخلم چې د سترګو په ناروغي اخته کسان باید تر ډیره کوم ټکو ته پام وکړي، کوم مسایل ډیر مهم دي چې غوی په نظر کې ونیسي.
مهمه خبره زمنګ د ټولنې په اړه کې بزوغه کېږم چې بلوم تاسو پښتنه خو ډیره عمومي ده ار ناروغي خپل شرایط او مسائل لري خو اساسي ستونزه زمنګ د ټولنې نظافت یو چې زمنګ خلک خپل نظافت او دسترګو نظافت ته ډیره توجه کوي دویم دا چې د ډاکټر هغه توصیه چې ورته کې یو دوا استعمال چې کوم دی منګ عملن ګورو هغه ته متوجي شي هغه سم استعمال کې هغه دوا پاک او ساتي دریم زمنګ ټولنې کې یو بل سنتي عمل د چرانجمن ورته یو داخله کې استعمال په ټول کور کلی کې یو رنجروم او یو سلئی او ټول هغه استعمالي او د ډیرو ناروغیو د انتقال سبب کیږي نو کچوک رنجي استعمالي هغه باید خپل مشخصه سلئی او رنجو کچوړه ولري هیڅوک د چا سره په دې شریک نه وي بل دا چې کله کوم دوی ته ډیر لک تکلیف هم بسترګې پیدا کیږي نو عاجل د سترګې ډاکټر سره مشوره وکي او په خپل سر دی په کور کلو کې دواګان نه استعمالي چې دا ډیر خطرناک واقعب لري او عمل منګه دا شیان ګورو بل د غذا په واسطه مونږ کولای شو چې د ډیرو منابینایو مشکلات او ناروغي مخه ونیسو ځینې غلط رواجونه دي بعض خلک پسترګو کې رنگونه چي بعض پکې شاته چي چاغه اته د مریضان دي زمونږ د طبي دواګانې په سلئی استعمالي ملهم په سلئی باندې چي بسترګه کې کوي چې دا کار مدن غلط کار دی غو تعقیم او بغیر میکروبي ملهم راوخلي منتنیک نو دا غسی عمومي خبرې دي چې په نظر کې ونیسي مشخص ټکو غوښتنه کوي نو هغه په مریض کتل او د ډاکټر مشوره په کاري ورته
ډیر مننه دوستانو د